کې د سهار 8 بجې شوې. بیا هم سهار په خیر پروګرام ته مو ښه راغلاست. وایم اورئ چې د افغانستان چې د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس وایي د افغانستان د جګړې خصوصي کول یوه غوره مفکوره نه ده. هغه پرون د خبرې د امریکا د دفاع وزارت په مخر کې وکړې. د همداراز اورئ چې د افغانستان د انتخابات خپلو کمیسیون وی د افغانستان په ټولو ولایتونو کې بعد د انتخاباتو د ورځې لپاره 10 میلیونه رای پاڼې چاپ او توزیع کړي. خو تر هر څه مخکې خبرونه. د خبرونو سره ټکی د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د امریکا له مرستیال ولسمشر مایک پینس سره د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ستراتیژۍ پر اغیزو خبرې کړي. د امریکا دفاع وزیر وی طالبان په تیرو دریو دو کلونو کې خپل هدف ته نه دي رسیدلي. او د ایران د بهرنی د او په سوریه کې د ایران پوځي اتشي ویلي دي چې په سوریه کې به ایرانی پوځیان پاتې وي. پوره خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د امریکا له مرستیال ولسمشر مایک پینس سره د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ستراتیژۍ پر اغیزو خبرې کړې. ښاغلی غنی پر خپل ټویټر لیکلي چې د سیشمې پر اساس له مایک پینس سره د سیمې لپاره د امریکا پر ستراتیژۍ سربیره د افغانستان په افغانستان کې د سولې پر بهیر او راتلونکو پارلماني انتخاباتو هم غږېدلې. د ښاغلی غنی په ټویټ کې وړاندې ویل شوی چې د امریکا مرستیال ولسمشر په دې خبرو کې د افغانستان د حکومت او د هیواد له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د خپل هیواد د ملاتړ د دوام ډاډ ورکړي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ یو کال مخکې د اگست په 28 نیټه د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د خپل اداري نوې ستراتیژي اعلان کړ چې پکې د افغان حکومت او ځواکونو سره د مرستو پر دوام سربیره د هغو هیوادونو په وړاندې پر اقداماتو ټینګار شوی چې ترهګري ډلې پکې پناه ځایونه لري. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس وایي طالبان په تیرو دوو کلونو کې خپل هدف ته نه دي رسیدلي. جیم ماتیس چې د سې شمې پروسی د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې د رئیس جنرال جوزف ډانفورد سره یو ځای په پینټاګن کې خبرې کولې. همدارنګه وویل وسلوال طالبان له خبرو اترو پرته بل کومه لار نه لري.
The Taliban were and what they were claiming they were going to do 2 years ago. One year ago,
the Taliban had set a chid wakal makhki ya yow kal makhki da ka wala wana rasidal aw ha da o chid kharun pani wulo control wulo bariali shi. Da America defa waziram daran gaziata kra chid Taliban zaka da urban khabari kawi chid da dal nishi kawale urban la pamo gorzawi. America muqamat pa dasi waqt ki pa turdu kaluno ki hadaf da rasidu pa khatir da Taliban pa da sargandawni kidi di chi طالبانو په دی ورستیو کې د افغانستان په غنو خارونو له هغې ډلې په غزنی ډلې بریټ کړه. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د سیشن میپورز د ملي اردو ځواکونو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې 12 پوځي عملیات ترسره کړي چې پکې لږونه وسلوال وژل شوی. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویاند محمد رادمنش 13 شپه ازادي راډیو ته وویل یوازې د سیشن میپورز د فاریاب ولایت په عملیاتو کې نږدې او یا وسلوال وژل شوی.
دشمن تلفات زیادی داد، از ما هم 10 نفر شهید شدن و 10 نفر زخمی.
دیوی دشمن تا درانه تلفات اوختی، زموک خواهد لس کسان شهیدن شوی او لس نور تپیان دیو ترگر خواهد هم تر نش پیتو زیاد کسان وجل شویم. تر دې مخکې د شاهین قول اردو په یو خبر پاڼه کې ویلي وو د قیصار غورماچ او کوهستانات پولیسوالیو کې 150 وسلوال وژل شوي او 400 نور هم ټاپیان دي. طالب ویان قاری یوسف احمدی رسنوی ته په یو استولی پیغام کې په غورماچ کې د دوی لوري ته د درنو تلفاتو د اوختو اداره کړی او ویلي چې یوازې 3 ملګري په دې عملیاتو کې وژل شوی دي. افغان لوبغاړو چې په آسیایي لوبو کې د ګډون لپاره اندونیزیا ته تللي د برونزو دویم مډال هم خپل کړ. د کورش لوبې په څنګه کې پرون منصور سروري د 9 کیلو وزن څخه په پورته وزن کې وتوانید د افغانستان لپاره د برونزو مډال واخلي. تر دې مخکې خالد هوتک د وشو په برخه کې د برونزو لومړنی مډال ترلاسه کړی و. د آسیا اتلسم دور لوبو ته د افغانستان شاوخوا او یا لوبغاړي ورغلی دي. په دمشق کې د ایران پوځي اتشي ویلي له سوریې د وتلو په خاطر د امریکا او اسرائیلو لوار وارغښتنو سره سره به ایرانی پوځان په دغه یواد کې پاتې وي. د ایرانی رسنیو د رپورټونو په اساس په سوریه کې د ایران پوځي اتشي ډګر جنرال عبدالقاسم علي نژاد پرون وویل په سوریه کې د ایران د پوځي سلاکارانو حضور د دمشق او تهران د یوې پوځي موافقې یوه برخه ده چې د دفاع وزیرانو تېره اونۍ لاسلیک کړه. د ایران سپاهي پاسداران انقلاب ډله د سوریې په کورنۍ جګړه کې د بشار اسد ملاتړې ده او وسلي ورکوي او زرګونه جنګیالي ورلیږلي دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن تېره اونۍ یو ځل بیا له ایران وغوښتل چې خپل ټول پوځیان له سوریې وباسي. د امریکا متحده ایالتونو په ایران باندې اقتصادي بندیزونه له سره پیل کړي چې د سوریې او یمن په جګړه کې د ایران په ښکېلتیا پورې هم تړاو لري. روسیا وایي د سوریې د رژیم یوې مخالفې وسلهوالې ډلې په شمالي ولایت ادلیب کې کیمیایي وسله کارولې. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال سرګی ریابکوف تور پورې کړی چې د شام د ازادۍ د کمیټې په نوم له القاعده شبکې سره یوې تړلې ډلې غوښتل د ادلیب پر ولایت حمله وکړي. ریابکوف دا څرګندونې د سېشنبې ورځ په داسې حال کې وکړې چې واشنګټن او اروپایي متحدانو یې خبرداری ورکړی چې د سوریې ولسمشر بشار اسد توافادار ځواکونه پر ادلیب د یوې پراخې حملې لپاره چمتووالی نیسي. ادلیب دا مهال د حکومت د مخالفو وسلوالو په کنټرول کې دی. او د بشري حقوقو مدافع ډلو د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه غوښتي چې د چیچن مشر رمضان قدیروف ګواښونکي څرګندونې وغندي. د سې شنبې په ورځ د بشري حقوقو د څار ډلې د بخښنې نړیوال سازمان او د لومړۍ کرښې په نوم د بشري حقوقو مدافع ډلې په یو ګډ پروګرام کې دا غوښتنه وکړه چې باید قدیروف ته اجازه ورنه کړل شي چې فعالان او د بشري حقوقو مدافعین د هغوی د کورنۍ او خپلوانو په شمول تهدید کړي. دې مشترکې ډلې د روسیې له ولسمشر غوښتي چې ډاډ ورکړي چې په دې برخه کې هر ډول ممکن اقدام په پام کې ولري. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پانی ازادي رادیو ډاٹ اور کې لوستلای شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې پرون د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیم ماتیس د افغانستان د جګړې په اړه باندې ځینې څرګندونې کړي.
کله چې امریکایانو د خپل هیواد باور او اعتماد له ازمایښت سره مخ کړی وي، د جګړې خصوصي کول ښایي معقوله مفکوره ونه اوسي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس وایي په افغانستان کې به د رایې ورکوونکو لپاره رایې پاڼې چاپ او توزیع شي.
کمیسیون فیصله کړې چې نه میلیونه او نه لکه پاڼې به موږ چاپو، په خارجي چاپېږي، افغانستان ته برابر کېږي.
د خوست د یو محلي دودیز رسم پاړه باندې به تاسو ته یو ریپورت درواورو او بیا په دویمه اونۍ کې د ازادي اورېدونکو نیوز پروګرام مخپور شي. بیا مهم سهار په خیر رازو لمړی مطلب ته. د امریکا متحده ایالاتونو د دفاع وزیر جیم ماتیس وایي د افغانستان د جګړې خصوصي کول یوه غوره مفکوره نه ده. تر دې مخکې د بلک واټر په نوم د یو امنیتي شرکت چې اوس یې اکاډمي بولي وړاندیز کړی و چې د افغانستان جګړه دې خصوصي کړای شي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي دوی د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس د دې رئیس هرکلی کوي. په دې اړه نور جزئیات اجمل ان راکوي.
د امریکا متحده ایالاتو بل اخر د افغانستان د جګړې د خصوصي کېدو په اړه خپل عمل وقود او دای معقوله لارونه بلله. د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس د سیشنبې پورز د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درسیز جنرال جوزف ډانفورد سره یو ځای په پینټاګون کې وی خبري غونډه کې ویل په افغانستان کې د جګړې او ځواکونو خصوصي کول موثره لار نه ده. خغلی ماتیس وایي کله چې امریکایانو د خپل هیواد باور او اعتماد له ازمایښت سره مخ کړی وي، د جګړې خصوصي کول ښایي معقوله مفکوره ونه اوسي. خو د امریکا د دایمي حضور په اړه لومړی دا چې د نړۍ 9 هیوادونه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو لخوا په رسمیت پیژندل شوي حکومت ملاتړ کوي. دا یوازې د امریکا د حضور مسله نه ده او نه باید داسې تعبیر شي. تر دې مخکې په تېرو میاشتو کې د بلک کوارټر امنیتی شرکت بنسټی خودونکو ایریک پرنس ویلی و چې د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ غواړي چې د افغانستان جګړه خصوصي کړي. نوموړی یوه طرحه جوړه کړې وه چې پر بنسټ د امریکایي پوځیانو پر ځای د بیلابیلو هیوادونو له پوځیانو کار واخیستل شي چې لګښتونه به یې راکم شي. خو افغانستان چې تر دې مخکې د خصوصي امنیتي شرکتونو له تجربو خزړه نه لري، د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس د وروستیو څرګندونو او دریس هر کلی کړی. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال محمد رادمنش ازادي رډیو سره په خبرو کې د امریکا د دفاع د وزیر څرګندونې پر ځای وبللې او ویل افغان ځواکونه د خپل هیواد د دفاع او امنیت د ټینګښت وړتیا لري او د افغانستان له بهر څخه پوځي تشکیلاتو ته اړتیا نشته.
وزیر دفاع ایالات متحده
امریکا ښاغلی رادمنش وایي د امریکا دفاع وزیر د افغانستان د دفاع د وزارت له همدې دریځ وړاندیز څخه ملاتړ کړی دی او څرګندونې دقیقا د افغانستان د مهمو فرهنګي او نظامي مسلو پر بنسټ دي. د بلک واټر خصوصي امنیتی شرکت استدلال کوي چې د 2011 میلادي کال څخه تر 2011 کال پورې په افغانستان کې پر جګړه 114 میلیارد ډالر لګول شوی. د دې شرکت مشر ایریک پرنس وایي د مهال په افغانستان کې د 15,000 په شاوخوا کې نظامیان او شاوخوا ډیر سره قراردادیان حضور لري، خو نوموړی ټینګار کوي چې که د پلان عملي شي د افغانستان لپاره یوازې 2000 امریکایي سرتیری او 6000 قراردادیان کفایت کوي. تر دې مخکې یو شمېر امریکایي نظامیانو اندېښنه ښودلې وه چې ښایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایریک پرنس د پلان ملاتړ وکړي، خو د امریکا دفاع وزیر د سی شنبې په ورځ له دې پلان سره د خپل مخالفت په ښودلو دا اندېښنې تر ډېره راکمې کړې. خو پر دې سربیره ځینو امریکایي رسنیو رپورټ ورکړی چې د ولسمشر ټرمپ اداره د افغانستان د جګړې پر خصوصي کېدو او په دې هیواد کې د بهرنیو قراردادي سرتیرو په اړه خبر کړي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په ټول هیواد کې د 9,900,000 2,000 رای ورکوونکو لپاره د پاڼو ډیزاین بشپړ کړی چې په لږه موده کې به په یو بهرني هیواد کې چاپ او د ولسي جرګې د انتخاباتو د مخه به هیواد ته راورسیږي. د دغه کمیسیون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد پرون دغه څرګندونې وکړې. اخو د انتخاباتو د سار ځینې بنسټونه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون هڅې ستایي، خو وایي رای ورکوونکو د ثبت شویو نومونو پروسه له دوی سره شریکه شوې نه ده، نو له دې امله باور نه لري چې څه کم 10,000,000 کسانو د نومونه لیکلي وي. تفصیل د خان محمد سیند په رپورټ کې.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره د تیاریو په لړ کې یاد کمیسیون وایي د کاندیدانو د نوم، نښې او موقعیت د پیژند پاڼو ډیزاین بشپړ کړی او په لږه موده کې به په یو بهرني هیواد کې چاپ شي. د دغه کمیسیون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد د سې شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل
تعداد رای ورکوونکو په اساس چې ثبتنامې په مرکزونو کې ترسره شوی، کمیسیون فیصله کړې چې 9,000,000 پاڼې به موږ چاپو، په خارج کې چاپېږي، افغانستان ته برابر کېږي او په مرکزونو باندې ویشل کېږي تر څو په هر مرکز ته د هغو اشخاصو په تناسب باندې چا ته ثبتنام کړی په هغه اندازه ورقې واستول شي.
خاغلی سیاد وویل دغه پاڼې به د غزنی له ولایت پرته په ټول هیواد کې په 15 انتخاباتي حوزو وویشل شي. د ده په خبره په دې کې یوه د کوچیانو او یوه د هندوانو او سیکانو حوزه هم شامل ده. خاغلی سیاد دا هم وویل د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه چې پخوا اعلان شوې، دغه انتخابات د روان لمریز کال د میزان په 28 ترسره کیږي. د زیاته کړه تر اوسه د شاوخوا 4,500,000 رای ورکوونکو نومونه په ډیټا سیستم کې داخل کړي او هر ورځ له 3,500,000 نه د زیاتو رای ورکوونکو نومونه په ډیټا کې شاملېږي. څو ورځې مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د ارزونو له مخې د ولسی جرګې د کاندیدانو له لیست نه د فوزیه کوفي، مریم کوفي، قیس حسن، زرداد فریادي، ملا ترخیل محمدي، خایسته باز ناصری، اکبر ستانگزی او یو شمېر نورو په ګډون د 15 کاندیدانو نمونه حسب کړي اعلان کړل چې حسب شو کاندیدانو دغه پریکړه غیر عادلانه وګڼل او په اعتراضونو لاس پورې کړ چې اوس هم دوام لري. خو د دې په اړه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویلي چې شوې پریکړه وروستۍ ده. بلخوا د انتخاباتو د سار ځینې بنسټونه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون روانې هڅې ستایي، خو وایي چې د رای ورکوونکو د ثبت شوو نومونو پروسه له دوی سره شریکه شوې نه ده. د همدې له امله باور نه لري چې څه کم 10 میلیونو کسانو دی نومونه لیکلي وي. د انتخاباتو د سار بنسټ اجرایه رئیس شاه محمود مل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا ارقام باید نور بې طرفو منابعو لخوا تایید شي. هغه مدني ټولنه او سیاسي ګوندونه دي. مدني ټولنه او سیاسي ګوندونه په هغه صورت کې کوی سي چې په شکل د رسمي او قانع کوونکي دا ارقام تایید یا رد کړي چې دوی هم د هغوی په څنګ کې ځان ته یو کاملا د مشاهدې او نظارت پروسه درلودلې وای او دوی ځان سره خپل ارقام درلودل. متاسفانه داسې نه وو. دا ارقام ماته دقیق نه ښکاري.
ځینې سیاسي ګوندونه د انتخاباتو په روانو چارو انتقاد کوي او وایي چې په انتخاباتي سیستم کې باید یو لړ بدلونونه راوستل شي. په دې اړه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسي جرګې انتخاباتو ته لږه موده پاتې ده او سیاسي ګوندونو باید خپل وړاندیزونه او طرحې پخوا تر دې له کمیسیون سره شریکې کړي وای. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
زما رایا زما حق.
نیزان اتویشتم د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له ازادي راډیو.
ازادي راډیو ته غوږ اسئله. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. د ازادي راډیو پروګرامونه هم درس په ازادي راډیو ډاٹ اورګ ویب پاڼه کې د لوستلای شي او اوریدلای شي. اوس هم رازو یوې مرکې ته زموږ همکارې ملالی بشیر په سویډن کې له میشتي ژورنالیست جوهانا کارلسن سره مرکه کړې ده. یوې سویډنې خبریالې د هغو افغانانو په اړه یو راپور برابر کړی چې په سویډن کې په نړیوالو کانفرانسونو کې د ګډون لپاره ویزې ورکړل شوي، خو اوس تریت هم دي. په دې ډله کې ماشومان هم دي. په دې اړه له میرمن کارلسن سره دغه مرکه واورئ.
Your recent investigative story that was published in the beginning of
تا په دې ورستۍ کې یو تحقیقاتي راپور خپور کړ چې په یو برخه کې د ځینو سویډني چارواکو په اړه راغلي چې د ویزو ورکولو په برخه کې په خپله وظیفه کې د غفلت له کبله له دندې ګوښه شوي. د دغې قضیې وضعیت څنګه دی؟ څومره چارواکي له دندو ګوښه شوي دي او څومره کسان په رسمي توګه تورن شوي دي؟
دوه کسان په دوه جلا سفارتونو کې له دندو ګوښه شوي دي. اوس مهال په اسلام آباد کې د سویډن په سفارت کې یوازې یو ډیپلوماټ له دندې ګوښه شوی دی. په همدې حال کې په دې قضیه کې د پولیسو تحقیقات روان دي او تر اوسه څرګندنه ده چې آیا په دې قضیه کې نورو کسانو هم لاس درلود. خو تر اوسه چې موږ ته معلومه ده، هغه دا ده چې په اسلام آباد کې ګمارل شوی دا سویډنی ډیپلوماټ چې اوس له دندې ګوښه شوی دی، افغانانو ته د توریستي ویزو ورکولو په برخه کې په اداري فساد تورن شوی. د کیسې جدي برخه دا ده چې ډیرو کم عمره کوچنیانو چې عمرونه یې 4 کاله همدی د مور او پلار پرته سفر کړی دی.
جوهانا کله او څه ډول دا خبره راپورته سوه او تر چارواکو ورسېده؟
په
سفارت کې ډیرو نورو چارواکو له ډیرې مودې راهیسې د دغه ډیپلوماټ د کړنو په اړه شکایت کاوه. دوی خپلو مشرانو ته وویل چې د افغانانو د ویزو په برخه کې د یاد ډیپلوماټ د چلند په اړه شک لري، خو څو میاشتې په دې اړه هیڅ ونه کړل. او په استانبول کې د پولیسو بورد ولیدل چې دومره ډیرو خلکو په اصلي ویزو سفر کاوه چې پر شرایطو نه و برابر. هغوی تحقیقات پیل کړل او په نتیجه کې یو ډیپلومات له دندې ګوښه کړی شو.
راپور وایي چې په سویډن کې د افغانانو یوې ادارې شاوخوا 500 کسانو ته بلنه لیږلې وه چې په سویډن کې د ښځو د حقونو په اړه په یوه کنفرانس کې ګډون وکړي. او ستا په راپور کې یوه ښځه یاده سوې ده، ولې ونه توانېدې چې له دې ښځې سره خبرې وکړې؟
And this diplomat, he had somehow from
په اسلام آباد کې د سویډن ډیپلوماټ شاوخوا اتیا ویزې تایید کړي او 500 د یوې کوچنۍ ادارې پر بلنه تایید کړي چې په سویډن کې یوه کورنۍ پر مخ وړي. خو د دې ادارې تر شا یوه ښځه ده چې په کابل کې په سیاسي توګه فعاله ده او په سویډن کې د دې په اړه زما تحقیق ښیي چې دلته ځینو ادارو واقعا کنفرانسونه جوړ کړي وو او میلمانه یې راغوښتل، خو په پای کې معلومه شوه چې دا کنفرانسونه یوازې د همدې هدف لپاره جوړ شوي وو چې خلکو ته موقع ورکړي چې دلته د راتګ لپاره ویزې واخلي. د دې ښځې ادارې ویلي وو چې د سولې او ښځو د حقونو په اړه کنفرانسونه جوړوي، خو داسې هیڅ کنفرانس یې نه و جوړ کړی. په یوه مورد کې څلور کوچنیان راغوښتل شوي چې ګواکې دوی د یوه کنفرانس په تیاتر کې د کوچنیو ممثلانو په توګه ګډون کوي. خو ما له ګڼو سویډنیانو او افغانانو پوښتنه وکړه، خو هیڅوک په داسې یوه کنفرانس کې نه دي خبر شوي.
Your report says she works with Afghan jihadi late Ahmad Shah Masood.
Tara Purwai da shada da pakhwani Afghan jihadi marhum Ahmad Shah Masood la urur Ahmad Wali Masood sara kar kawi. Ta da ham wele che la yow kas sara pa tamas ki sawiye che idaa kawi da dish zil khpulwano dai. Pa di ara rata waya.
Yeah, I've had some contacts from family members to this.
هو، ما د دې شزې د کورنۍ له غړو سره تماس نیولی او دوی ما ته همدا ویلي چې دا کیسه نوره پرېږدم او تحقیقات مې ودروم، ځکه دې دا کار نه دی کړی. خو زه غواړم له دې سره په خپله خبرې وکړم چې کیسه روښانه شي. موږ وینو چې یو سویډنی ډیپلومات چې له هیڅ افغان سیاسي ګوند یا ژبې سره تړاو نه لري له دندې ګوښه شوی دی او سویډني چارواکي ډېر شواهد لري چې دی له دې ښځې سره په تماس کې و.
Do we know
aya khabar aye che da shaza us pasvidan ki da kabal zaida.
What people tell me is that she lives in Kabul full time, but many people
khalko matweli che us Kabul ta kada shweda de shamal itlaf le siyasi kare sara tadaw larun ki derai kasan pasvidan ki us ya bela bel faaliyatun lari khuda nawi khabar na da che dalta la nuru zayu ham bela bel siyasi kasan usi che pa ghair swidi ya bahrani siyasi gundun ki faal.
ملالی بشیر و چې له جوهانا کارلسن سره خبرې کړې وي. کارلسن سویډنی ژورنالیست ده. په دې وروستیو کې یو تحقیقاتي ریپورت جوړ کړی و چې په ځینو نړیوال کنفرانسونو کې د ګډون لپاره افغانانو ته ویزې ورکړل شوې چې په سویډن کې سویډن ته لاړ سي، خو بیرته نه دي راغلي او همالته میشت شوي دي. کارلسن وویل د دې په ریپورټ کې دا پیدا شوه چې ځینو کسانو فساد کړی چې پکې افغانان او بهرنیان شامل دي او په خاطر سویډنیان کوم کسان چې په فساد کې کېلو له دندو هم لیرې شوي دي. اوس به هم احمد شیبر د افغانستان په اړه د لویدیځ مطبوعاتو تبصرې وایي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د استعفا مسله څېړلې ده. دغه ورځپاڼې لیکي چې کله حنیف اتمر استعفا وکړه، د دریو نورو جوګپوړیو امنیتي چارواکو د استعفا راپورونه هم خپاره شو چې له دې سره د اندېښنې زیاتې شوې چې د امریکا ملاتړې حکومت به څرنګه افغانستان له یاغیانو ساتي او څرنګه به روانه ولس کلنه جګړه پای ته رسوي. واشنگتن پوسټ لیکي دغه پېښې د ولسمشر اشرف غني د حکومت د ثبات په اړه اندېښنې ژورې کړې دي او دا په داسې وخت کې چې د امریکایي ځواکونو نوی قومندان دې ته چمتو کیږي چې په کابل کې خپله نوې دنده پیل کړي او اټکل کیږي چې د افغان پالیسي په برخه کې د امریکا څیړنه پسې سخته شي. واشنگتن پوسټ بیا د ماسکو غونډې ته اشاره کړې ده چې ولسمشر غني د روسیې له حکومت سره تر خبرو وروسته وځنډوله. د ماسکو پر غونډه بلې امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جرنال ځانګړې لیکنه خپره کړې ده. دغه ورځپاڼه د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت په وینا لیکي چې د افغانستان د سولې لپاره دا غونډه وروسته تر دې وځنډوله چې د افغانستان حکومت انکار وکړ چې له طالبانو سره په ماسکو کې وګوري. د وال سټریټ جرنال په وینا د ماسکو غونډه د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپایي چارواکو لپاره یو ګواښ و، ځکه چې روسانو دا هڅه کوله چې طالبان د افغانستان د حکومت له اساسو سره خبرو ته کښېنوي. ورځپاڼه بیا لیکي چې په راتلونکي کې به د دې غونډې مشري روسیه او افغانستان په ګډه وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې لیکلي دي چې په دې برخه کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له ولسمشر اشرف غني سره د ټلیفوني مکالمې پر مهال موافقه وکړه چې د دې غونډې لپاره بل نیټه وټاکي او په ګډه تیاری ورته ونیسي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا د افغانستان او تاجکستان د پولي پر وښتو د هوایي برید پر مهال د طالبانو د وژلو پیښې ته اشاره کړې ده. ورځپاڼې د یو شمېر افغان چارواکو په وینا لیکلي دي چې د تاجکستان د هوایي ځواکونو په برید کې د یکشنبې په ورځ شپږ طالبان وژل شوي دي، خو ورځپاڼې شک څرګند کړی دی چې د تاجکستان هوایي ځواکونه دي داسې وړتیا ولري. نیویارک ټایمز د تخار د پولیسو د قمندان عبدالرحمن اقتاش په وینا لیکلی دی چې دا برید یوې جټ الوتکې کړی دی. اقتاش زیاتوي چې دی نه پوهیشي چې د دې الوتکې پیلوټ روسی و که د تاجکستان، خو دا الوتکه د تاجکستان د سرحدي ځواکونو د دفاع لپاره سیمې ته داخله شوې وه. ورځپاڼه وړاندې لیکي که چېرته دا برید د روسیې له لورې شوی وي نو پر هغو خبرو به اغېز وکړي چې د افغانستان د جګړې د پای ته رسېدو لپاره دي.
مننه چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولی دی. د غربي مطبوعاتو تبصرې هم د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د سېشمې په ورځ په یوې ځانګړې غونډه کې په سوریه کې پر بشري وضعیت بحث وکړ. دغه سازمان بشري مرستو د همغږۍ مسؤول جان کینګ په خپلو څرګندونو کې وویل په وروستیو څو اونیو کې د سوریې د شمال لویدیځ څلور ښارونه له ډېر بد وضعیت سره مخ دي. اجمل اند او نور جزئیات.
په سوریه کې وکلنې کورنۍ جګړې او په دې هیواد کې پراخیدونکي بشري بحران د ملګرو ملتونو چارواکي اندېښمن کړي. د ملګرو ملتونو د بشري عملیاتو د همغږۍ مسؤول جان ګینګ د سه شنبې په ورځ د دې سازمان د امنیت شورا د په څرګندونو کې وویل د سوریې په شمالي ولایت ادلیب کې د دې هیواد د حکومت پوځي عملیات دومره جدي دي چې کولای شي د سوریې په وکلنه کورنۍ جګړه کې یو لوی بشري ناورین رامنځته کړي. جان ګینګ وایي په تیرو اونیو کې په شمال لویدیځ کې د ادلیب، حلب، حما او لازقي ښارونه د بمباریو او توغندیو د بریدونو په منځ کې د ډیر بد بشري وضعیت شاهدان وو چې د ملکیانو د وشل کېدو او ټپي کېدو سبب شول. همدارنګه د ښوونځیو او روغتونونو په شمول غیر نظامي تاسیسات هم ویجاړ شول چې د بشري مرستو د رسونې د سازمانونو لپاره یې شرایط نور هم ستونزمن کړل. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږه کوونکي همدارنګه وویل چې د سوریې د حکومت تر واک لاندې سیمو کې سلګونه زره کسان د مرستو په تمه ژوند تېروي. نوموړي د حکومت د مخالفو وسلوالو تر واک لاندې سیمو کې هم د اړمنو کسانو شمیر تر 2 میلیونو زیات یاد کړ. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارواکي له مرسته کوونکو هیوادونو وغوښتل چې په سوریه کې بشري چارو ته پاملرنه زیاته کړي سو په دې هیواد کې د یو لوی بشري ناورین مخه ونیول شي. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د امریکا او برتانیې استازو د دې سازمان د بشري چارو د مسؤل له څرګندونو وروسته په سوریه کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. په ملګرو ملتونو کې یو امریکایي ډیپلوماټ ویلي واشنگتن د سوریې د رژیم لخوا د کیمیاوي وسلو د کارولو پر احتمال اندېښنه لري. خو دلته روسیې چې د بشار الاسد د رژیم نږدې متحد دی استازي د سوریې د حکومت دفاع وکړه. په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي واسیلی نابینزیا وویل په سوریه کې وضعیت د ثبات خواته روان دی او د کډوالو د بیرته ستنېدو لپاره امنیتي ډاډ ورکړل شوی دی. د سوریې جګړه چې د 2018 کال د اپریل له میاشتې څخه پیل شوې تر اوسه پکې تر 350,000 زیات کسان وژل شوي او په میلیونونو نور ګاونډیو هیوادونو او یا د سوریې نسبتا امن سیمو ته کډه شوې دي.
په لوی پکتیا او خوست کې د قومي جرګو لخوا د داوی او لانجو د ښکېلو خواوو ترمنځ د کاڼي د کېښودو رواج موجود دی. کله چې جرګه کاڼی کېږدي نو ښکېلې خواوې مجبورېږي چې د مشرانو له پرېکړې سرغړونه ونه کړي. دا چې نور په دې اړه باندې څه معلومات دي او رواج څنګه دی د نجیب الله لوخیل رپورټ ته به غوږ شو.
په لویه پکتیا او خوست کې له پیړیو راهیسې ډیری دعوې، لانجې، دښمنۍ او نورې لویې او وړې ستونزې په قومي نرخ او رواج همدارنګه د جرګې او سولې له لارې حلېږي. په دې قومي دودونو کې ودا هم ده که چیرې د طرفینو ترمنځ جګړه پیښه شي او یا هلته د جګړې او ستونزې د پیښېدو ګواښ جدي وي نو قومي مشران او مرکچیان مخکې له مخکې ورځي او د هغوی ترمنځ د یو ټاکلي وخت لپاره کاڼی ږدي. د خوست ولایتي شورا پخواني رئیس سید کریم خان خاکسار ازادۍ راډیو ته وویل کاڼی د ټاکلي مودې لپاره کېښودل کېږي او هڅه کېږي چې د ټاکل شوی مدیر له بشپړولو وروسته هم تمدید شي.
په خوست ولایت کې خصوصا په لویه پکتیا کې چې کله د دوی کورنۍ کې مستون زرمانسته شي یا مثلا جنگ وشي یا زخمیان وشي یا مرګ وشي بیا د رسم رواج زموږ دا دی چې هغه صحیح ته د دولت نه مخکې د خلک زونه رسوي. دې ته کڼی ورته وایي یو جریمه رقم یو برنته رقم شکل چې تاسو لاس څوک نه جګوي د کوم چې شوی دي د خو شوی دي بیا هغه کورنۍ د سره احتیاط کوي چې ډیر مشکل ولري بیا هم دا کار ځکه نه کوي چې دوی هغه پیسې یا هغه کڼای او یا نغه تبادرمی.
قومي مشر حاجی ګل احمد خان ګربز وای لکان څخه ستر مخاداده چې د احساسات پر ځای جانبینو ته یو موقع ورکړل شي چې د دښمنیو او جګړو په پایلو فکر وکړي او داسې پریکړه وکړي چې ستونزې نورې زیاتې نه شي.
قومي مشرون یو لمار چې ویر شي په مانځ کې سل لکه روپۍ پنځه لکه روپۍ یا چکلوس ورکړي یا نقدی ډېرې نه وخل یا مقصد میټر سچ کچای دغه خلاف وکړلو یغه په مقابل کې باید دغه مقابل جانب دومره جریمه شي. نو کله چې کوڼی وشي یغه نتیجه بیا دغه وي چې په صبر صبر دې دماغ نورمال شي بلاخره هغه مشکل په خیر تموم شي په صلح تموم شي.
قومي مشر حاجی رسول محمد خان تنای وای چې
وسلواله نه خطر لرلو هم کڼګیږي چې باید وسلواله نه خطر ترخو پرې د موضوع خو بند ملونې قطن باید ونشینه دوی د خطر کڼګیږي.
محمد یونس صدران چې دایو لسیزه د خوست په بیلابیلو ورسوالیو کې ورسوال پاتې شوی کڼې د شر او جګړې د مخنیوي لپاره یو غوړه ګام بولی وای چې
هغه مسلې چې ډېر لوړې پیږي چې کوم کڼې کېږي تبن حکومت یې جنم لټړ کی غوړي چې هغه تطبیق شي ځکه هغه ډېر ښه پایلې لري. نو داس مسایل سره موږ ډېر مخمخ کیږو کله چې کوم چیرته کونه کېږي موږ ډېره په پیشری دی چې هغه تطبیق شي هغه دوړه جنبه باید دغه ترجمان اوسيږي.
د خوست یو تن مدني فعال روح الله امین وای په اوسنی وخت کې چې خلک تر ډېره عدلي او قضایي ادارو ته پر لاسرسی نه لري او په حقوقي مسایلو باندې د جګړو په صورت کې د اړوندو ادارو لخوا ژر رسیدګي هم ستونزمنه وي نو په دا ډول حالاتو کې د قومي رواجونو څلو او دودونو په پاللو سره د ډېره یو ستونزو مخه نیول کېدلی شي.
د سهار اتنی مې بجې دي لاند خبرونه واورې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای د امریکا له مرستیال ولسمشر مایک پنس سره د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ستراتیژۍ پر اغیزو خبرې کړي. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس وای طالبان په تیرو دوو کلونو کې خپل هیڅ هدف ته نه دي رسیدلي. هغه پرون دا خبرې په پنټاګن کې د امریکا دفاع وزارت په مقر کې وکړې. د افغانستان د دفاع وزارت وای د سیشنې پر ورځ د ملي اردو ځواکونو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې دولس پوځي عملیات ترسره کړي چې پکې لسګونه وسله وجل شوی. افغان لوبغاړو چې په آسیایي لوبو کې د ګډون لپاره اندونیزیا ته تللي د برونزو دویم مډال په کورش لوبو کې د منصور سروري په مټ واخیست. اخو د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي به هم نن د کابل په وخت په شاوخوا دوو بجو له آیرلند سره یو ورځنی لوبه وکړي. د په داسال کې ده چې یو لوبه افغانستان تر اوسه پورې ګټلې ده. په دمشق کې د ایران پوځي تشریح ویلي له سوریې د وتلو په خاطر د امریکا او اسرایلو له وار ور غوښتنو سره سره به ایراني پوځیان په دغه هیواد کې پاتې وي. او روسیه وایي د سوریې د رژیم میوي مخالفه وسله والې ډلې په شمالي ولایت ادلیب کې کیمیاوي وسله کارولې. د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام او فیسبوک ډاټ کام سلش ازادي رادیو پښتو فیسبوک کې لوستلی شئ. ورزو په غزنی ته په غزنی ښار کې د ورستۍ جګړې په خاطر د ښار بڼه بدله شوې ده. د رپورت په اساس په غزنی ښار کې ګڼي ونی ماتې شوې دي، چرې خوړلې او څانګې لوېدلې دي. د غزنی ښاریان وایي چې باید ښاروالي د ونو د بیرته سمسورتیا لپاره کوشش وکړي. حبیب الرحمن تاثیر او نور جزئیات.
په غزنی کې د ورستۍ خونړۍ جګړې له امله د سختو ځاني او مالی زیانونو ترڅنګ تر اوسه پورې لا هم شاري بڼه تکه جړه ده. ډیری ونې زخمي او څانګې پر ملا ماتې دي. د سپکو او درنو وسلو لویې او وړې پرچې خوړلې دي. سایه یې له لاسه ورکړې او د اوبو ورکولو سیستم یې هم غیر منظم دی. د دغه ځای ښاریان وایي ښاروالي هم په زخمي حالت کې هیڅ غم نه دی خوړلی.
تاسو ګورئ دغه ونې تر هغه ځایه پورې ماتې شوې دي، څانګې ماتې دي، ډیری سوځېدلې دي. تر اوسه پورې چا دومره کوشش نه ده کړی چې یا ټولې کې یا سمې کې یا دغه سوځېدلو هم وخوري. دي څانګې سې ماتې نه ښاروالي کوم اقدام کړی نه کوم بل ارګان اقدام کړی دی.
په رښتیا هم د غزنی جګړې ډېر څه نمونه واخیستل. تاسو دغه ونو ته ګورئ چې تورو لوګیو او لمبو لمنځه وړي دي. د دې تر څنګ هغه خو له پاس نه دوبو والې لمبو والې کته چې هغه کوم دکاندارانو مارکیټونو چې کومې ایری پیرا غورځول دي دغه خپل کیمیاوي مواد کله چې درغه اندازې زیات دغه نبات ورکول کیږي خپل سوځوي.
دغه دونو تاسو وګورئ چې لسګونه کال عمر لري خو اوس د وچېدو په حال کې دی او اوبه هم ورته نه رسیږي. متاسفانه د زیاتره یې پاڼې وچې شوي دي او زیړې شوي دي. زما په نظر کې ورته پاملرنه ونه شي او همداسې پاتې شي نو لری نه د چاغه ونی په ډیر کم وخت کې وچ شي او لمنځلای شي.
عموما د خر خایست په ګلانو خوشنو ونو باندې خخریږي او د غزنی لجنګ ورسته کوم خایست چخارد لو دغه لمنځ کله ځکه کوم ونی او شنه ځایونه چې په خر کې وغیا وسوځیدو یا هم د وغو لګوي او خوراک سوچ مارکیټونو ورخسته او یا هم د راکیټو د درنو ګولیو زیاتې ونی او شنه ځایونه وخړل. اوس غزنی یو بدرنګ خر سوی.
که څه هم د غزنی پر دغه خونړۍ جګړې څه له پاسه دوه اونۍ تیریږي او د ښار بڼه همداسې تکه ژړه ده، خو د غزنی ښاروال مختار احمد ملکی اروایي له چاپیریال ساتنې ادارې او کرنې وزارت سره یې په ګډه په دې برخه کې کار پیل کړی دی ترڅو بیرته د دغه ونو پالنه او ساتنه وسي او د غزنی خلک بیا یو زرغون ښار ولري.
ریاست شاروالی با همانگی با ریاست محیط زیست، ریاست زراعت در قسمت درختایی که زخمی شدند در اثر جنگ صدمه دیدند.
په غزنی شهر کې د دغه ونو د زخمی حالت تر څنګ د شهر ډیری چمنونه هم په شهر کې د درنو وسلو د بارودو د ددونو او د مرمیو د لګیدو له امله مړاوي دي. دغه ښاریان وایي شاروالی دي د دغه چمنونو د پرېوللو او پاللو په مخه په کار لاس پورې کړي که نه شهر به خزان وهلې بڼه خپل کړي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ازادي راډیو ته هوګست اوس ورزو لهکرګا ته چیرته چې له ډیره وخته راهیسې مخابراتي شبکې کار نه کوي. خلک وایي چې طالبانو د لهکرګا په ښار کې مخابراتي شبکې بندې کړې دي. علت یې نه دی معلوم، خو دا څوم ځل دی چې د هلمند د مرکز لشکرګا او ګڼو ولسوالیو مخابراتي شبکې کار نه ورکوي. په دې اړه الیاس دایي یو تفصیلي رپورټ جوړ کړی چې د یوې مخابراتي شبکې ته د زنګولو په غږ باندې پیلیږي، تر هغې وروسته به بیا د ازادي اورېدونکو نیز پروګرام هم خپور شي.
بریالی رحیمی په موبایل بوخت دی چې په ندلی کې د خپلو دوستانو احوال واخلي، خو د سلام پرته نورې ټولې خصوصي مخابراتي شبکې کار نه کوي. د لشکرګاه اوسېدونکی ذبیح الله کباب پلوري. خپله ذبیح الله او دې خوړنځي ته راغلي کسان له دې امله چې مخابراتي شبکې کار نه کوي اندېښمن دي. دوی د حکومت نه په لشکرګاه کې د مخابراتي شبکو د فعالیت د بیرته پیل په خاطر د هغو د مسؤلینو سره د جدي برخورد غوښتنه کوي.
سلام یې کوي، دلسي مې نه کوي. د برای ماښام رئیس غوښتنه مو دا ده چې فعاله سي کار وکړي، د خلکو کارونه په بند دي.
محب الله، خلک ډېر په مشکل کې دي، ځکه چې خلک د چلکون څخه په دې خاطر کار اخلي نه چې یو بل سره اړیکې ونیسي. مشکلات راځي په مابینځ کې یو د بل سره خبرې. نو یو سلام کار کې سلام بیا تنو کې دغه نه پریږدي او طالبان نه پریږدي، نو په دې خاطر موږ په مشکل کې.
کریم ډیر په مشکلاتو کې دی، ډیر ورسره دغه دی په تکلیف دی. مولیاد سره ضرورت لري، هر سره احتیاج لري. مستا مې غوښتنه ده چې لبنان آزاد شي، لبنان وس.
د پروان میلادي کال کې دریم ځل دی چې د طالبانو د اختارونو په خاطر ټول شخصي مخابراتي شبکې کار پریږدي. کله لږ ورځې خو کله کله تر میاشت ډیر وخت نیسي. د هلمند مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي رئیس امید الله وای دا ځل هم د مخابراتي شبکو د فعالیت تر بیا پیل پورې معین وخت نه دی معلوم. د ولایت شورا رئیس عطاالله افغان وای په داسې حال کې حکومت ته پکار ده چې د هلمند په څیر ولایت کې د خصوصي کمپنیو سره قرارداد وتړي او پر ځای حکومتي شبکې سلام ته پراخوالی ورکړي. افغان د ازادي راډیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي په وزارت کې یو شمیر کسان د خصوصي شبکو نه باج اخلي او نه پرېږدي چې د سلام مخابراتي شبکې پوشش او فعالیت تر نورو پراخ شي.
اوس موږ دلته د شک بستر غوډي ادارې ته ګورو یا د مخابرات وزارت ته ګورو چې دوی هغه کسان چې دغه بورد یا دغه پروګرام مخ ته وړي دا د شخصي شرکتونو تر اغیز لاندې راغلي دي، روپۍ ځینې اخلي، د دغه ملت په سترګو کې خاوري ور اچوي. په هغه سترګه باندې ودغه ملت ته نه ګوري چې دا د افغانستان ملت دی، دا د دغه انتنونو څخه یا د ټلیفونونو څخه یا د دغه وسایلو څخه برخمن شي او کار ځینې واخلي. وزارت په دې کې چې بخلو پاته دی روپی جنیا خی که روپی جنیوان خی چنگ در بوس پا جاده که انتن در طالبان پا تلیفون گولیجی ولی در دی ملت پا غشتن باندی در دی ملت پا مزایره باندی در دی ملت پا کانونی حق باندی نه چالندیج نه گولیجی
که چه هم در مخابرات وزارت تر اوس پا دی اره چنه دی ویلی خو دولتی مسلمان وای پا هلمند که در سلام مخابراتی شبکه در پراخوال پارا در دوی در مکرر و راندیزون و سراسر مرکز مثبت جواب ندهی ورکرده د مخابراتي شبکو د بندیدو پړمو د خلکو ستونزې او نیوکې د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین سره شریک کړي. هغه ازادي راډیو ته وویل د وسلوالو د مقررو اختارونو په خاطر شبکې بندې سوي دي، خو ده هم د خصوصي شبکو له مسؤلینو سره لیدلې دي او د هغو نه یې د حکومت سره د پخوا ترسره سوي پروتوکول د عمل غوښتنه کړې ده.
دښمن یو ډېر ناپو د یو د پردو په اشاره خپل همدغسې د شبکو دپاره هم ضرر رسوي، چون شبکې خصوصي شبکې دي، دوی ته اختارونه ورکوي چې که تاسې په ښار کې دا خپل شبکې بندې نه کړي، موږ په ولسوالیو کې چې شبکې دي ستاسې سوزوو، چې دا هم ډېر یو ګزاف قیمت خصوصي سکتورو ته رسېږي. چې د دې په هکله موږ دوی سره خبرې وکړو، چې خپل مشرانو سره خبرې وکړو، چې هغه توافق چې د دولت سره ده باید هغه عملي کړي.
د هلمند د ګرشک پرته په نورو ټولو ولسوالیو کې مخابراتي شبکې په مکمل ډول کار نه کوي. په لشکرګاه کې څلور خصوصي مخابراتي شبکې فعالیت لري چې د تیرې شپې راهیسې تر نامعلوم وخت پورې بندې سوي دي. اوس مهال یوازې سلام مخابراتي دولتي شبکه په یوازې سر کار کوي چې د ډېر بیروبار او کمزور خدمتونو له امله د خلکو اړیکې نسي وصلولی. محمد الیاس طیب، د ازادۍ راډیو، هلمند.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکې هیلې ومني. د نن ورځې په خبرونه کې به د زابل د اوسیدونکو ستونزې په ګډه سره واورو. ستاسو پیغامونه چې موږ ته رسیدلي دي، یو شمېر مو د پروګرام د وخت سره سم د زابل له چارواکو سره شریک کړل. دا پوښتنې او شکایتونه د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال ځوابوي، چې تر یوې لنډې وقفې وروسته به واورو.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري.
سیاست کور ودان چې زموږ بلنه مو منله، زه به د زابل ولایت څخه د یو اوریدونکي شکایت چې راغلی دی موږ تر رسیدلې دی، تاسو ته پلی کوم، بیا تاسو د هغوی د شکایت مطابق جواب ورکړئ.
سید ولی ام د زابل ولایت میزان د ولسوالۍ څخه، موږ ولسوالۍ دی سخته وچه ده، د دولت لخوا څخه هیڅ همکاري نه ده ورسره شوې، یا د موسساتو لخوا او عدالت بندونه جوړ کی و خلکو ته خدمت وکي، او ډیر د خدمت خلک شته چې په زابل مرکز کلات کې دي، خلک یې کارته نه پرېږدي، ممانع دي ګرځي، نزانه د ډېرې سختې وچکلۍ سره مخامخ ده. وسلام.
بله سیاست، تاسو دې اوریدونکو ته څه جواب؟
لکه څنګه چې وچکالي یوازې نه په زابل بلکې د افغانستان په نورو برخو کې هم وچکالي ده سکالي، او د دې لپاره چې کوم امکانات مرکز موږ ته په واشه را کړی وو مرستې، او د ځینو دلته د موسساتو نه چې ځینو برخو کومکونه کوي، د هغوی مرستې همدارنګه د دولت په واک کې چې شوی وو هغه دلته راغلي دي، او ټول هغه لیستونه موږ جوړ کړي دي، او هغلته هم د سروې ټیمونه لیږلي وو دغې ولسوالیو ته، میزانې ته، همدارنګه نورو ته. یو چې د دایچوپان ولسوالۍ پاتې کېږي، او دغه تېرې څو میاشتې کې هغلته یو څه جګړه وه، نامني زیاته وه، نو دغلته هم صرف اغېزې موږ دا لیستونه دلته چې هغو کوم مشران دي او خلک دي، د هغو په مرسته ویا اغېز نه راغلي، او د هغو په مرسته هم لیستونه برابر کړي، نو دغې کوم مشکل پیدا شوې. د نورو ټولو ولسوالۍ ته خپل ټیمونه تللي دي، هغلته سروې کړې ده، او څه مرسته چې به موږ په واک کې لرله هغه هم په مساوي ډول باندې توضیح کړې ده، د سټاف او د راجستر وروسته. نو دې کې څوک بیا دا هغه نشي چې سټاف شوی نه یو، د موږ نه مرسته ولې او سټاف ته هغه موږ هغه حیات ته تکړه د هغه پاستار شوی ده، چې هغه کې حیات خو د ملي امنیت ریاست دی، همدارنګه د امنیت کمانډانې د ولایتي شورا غړي، همدا دغه د ولایت نماینده ده، ټول څوک شامل او په هغه اساس باندې ډېر شفاف ده، دو سټاف سره ته د هغه نه وروسته موږ هغه مرسته توضیح کړې، او د دې موږ رابطه او د هغه بندونو البته وبخې، د دغه پرابته مخکې ویډیو چې دلته د مرکز حیات راغله او هغه ته مونږ سروې کړو چې کوم ځای کې د اوبو د ذخیره کولو یا د بند جوړولو هغه کارونه وکړي پر روان کال کې پنځتابې بودیجه کې وونه ورشي او دغه نه ورسته کار پی شروع شي.
بله مننه کوم. یو بل اوریدونکو هم راوخلو چې دوی څه وایي.
بله السلام علیکم. زه هم چې د زابل ولایت څخه خبرې کوم. زما د پوهنې وزارت او له محمد اشرف غنی څخه دا غوښتنه ده چې باید د جنوبي حوزه تعلیم ته توجه وکړي، ځکه چې کانکور په آزموینه کې یو له ټولې جنوبي حوزه څخه د عمره کسانو تطنام نه ده کړی، لکه یوازې چې له ننګرهار یا بلخ یا هرات یا د غزنی داسې ولایتو څخه د کابل ده، حتی د کابل له خدشي زیاتو په ټوله جنوبي حوزه کې دغونه تطنام نه ده سوی. نو زما د پوهنې وزارت څخه دا غوښتنه ده چې د جنوبي حوزه تعلیم ته زیاته توجه وکړي.
بله سیال صاحب، دوی خو په مجموع کې یعنی عمومي ډول باندې خبرې وکړې چې د جنوبي حوزې پوهنې څنګه ته باید توجه وسي. زه غواړم چې په دې برخه کې تاسو نو پوښتنه چې په کانکور کې د زابل ولایت سهم څنګه دی، آیا د قناعت وړ دی کنه دی، او په مجموع کې که د زده کړې پر ستونزو باندې راته وغږیږي.
په عمومي کې په زابل کې د ولایتي ادارې او همدارنګه د معرف ریاست په نوې رهبري کې تغییر هم راغلی او نوې رئیس څو میاشتو رئیس کار کوي. د موږ زیات توجه په معرف باندې ده، لکه څنګه چې مرکز هم زیات فوکس په دې باندې دی چې باید تعلیم ته زیات توجه وشي، ولته زمینې برابرې شي، او څه امکانات چې وو هغه موږ د جناب معاون صاحب مرکز سفر کړی و چې اوس سرپرست سواري دی، ولته د وزارت د رهبرۍ سره لیدلي وو څه شی چې موږ په کار وغه ورته ورکړي. او موږ هم قومي مشران او خلک چې راځي اول خو الحمدلله اوس خپله دوی غوښتنه کوي، هغه سیمو کې چې لکه شمالي ځای نه او بهر تر اوسه پورې اول سیم نه او د اول سیم استاد نه درلود، الحمدلله هلته اوس مکتبونه شروع شوي دي، فعال شوي دي. البته د قومي مشرانو دلته د ولایتي ادارې او د ولایتي شورا د غړو او دلته قومي مشرانو په مټ باندې هلته موږ سیمپونه شروع کړي دي او ښوونځي شروع شو هلته. البته ورو ورو به سره مخکې ځو، هغه زمینه د تعمیر او نور شیان په نظر کې ورشي، هغه به ورو ورو کوو. او د کانکور کې الحمدلله دا ځل زابل نه 201 نفره د لوړو زده کړو مختلفو برخو ته کامیاب شوي دي، او په راتلونکي کال کې به دوی په شمول شو درسونه به خپل شروع کړي، چې دا موږ 300 نفره د ټول زابل په سطح سکالي کانکور د امتحان ورکړو، او 201 نفره غیر نه د 250 د 350 نه زیات وو، کم څلور سوه نفر وو چې امتحان ورکړي، خو هغه دقیقه هغه ما سره ذهن کې اوس نه ده پاتې. خو 200 نفر په شاوخوا کې موږ کامیابان لرو، چې دا بېشي د قناعت وړ د موږ هغه څه کوم فارغین چې موږ لرو د دورسم سیم نه او څو کامیاب شوي دي، نو دا د دوی کوښښ او د زیار هڅه هغه وه نتیجه وه چې دوی په 200 نفره د 300 نفرو نه کامیابي.
په دې کسانو کې د 201 چې تاسو په دې کې انجونې هم شته؟
او الحمدلله دوی ته انجونې هم شته، فارغ انجونې چې دي چې امتحان ورکړي هغوی هم پکې شامل دي، خو البته هغه بېل هغه
بله. مننه کوم. یو بل اوریدونکو ته به ورسو چې دی د پارکونو څخه شکایت لري، د پارکونو د نشتوالي څخه.
سلام علیکم، زه محمد فضیل زابلی د زابل ولایت څخه خبر کوم. ورور زما په ولایت کې چې کوم پارکونه دي، پارکونه خو نه څه، خو دوه پارک دي، دا پارکونه جوړ دي، خو ساره مه نه کې پارک جوړ شي، بیا ساره مه نه کې کوم مزدور څوک نه ورته درېږي، نو هغه بیرته وکړي نالان شان چې کوم یې دا اوس چې پارک سره خراب شي، نو زابلیان کوم داسې د منظرې ځای له نه لري چې د جمعې په ورځ ضرور دي. یو دانه پارک دی، کار یې اوه کال تقریبا اته کاله کېږي چې کار یې په نیمای باندې پاتې دي. زما ورور د ښاروالۍ د مدیر ته دا غوښتنه مې چې باید پارک جوړ شي، بیا روزنه باید وشي، مزدورو ته ودرول شي، هغه غوښتنه مې وله. السلام علیکم.
بله سیال صاحب، د دې پوښتنه مو واورېده.
د منګ شروالې کې یو څه ستونزې شته، منګ منو د منګ دوا شروالان په ډېر لګ لګ وخت کې دندې پرې خدای خو به تاسو د رسنیو نه بم خبر شي چې هغه په تلاړو ما غسي دیخي ورک شو، و د خپل د فساد کړه او بیا ولایتي ادارې د کوشش کوو چې د راکینګ کې دغه د فساد پوښتنه تینو تر سنوالې ته مارې چې هغه و د خپل هم د شروالې او دغه ادارې د سیګډ وړ راته پرې خدای نو اوس امتحان ته سلې او شروال براشي دغه خو فعلاً دپاره همدغه سې کړی د پارکونو په ارتباط باندې دغه دوه پارکه چې دي دا اوس هم غواړو د تېر اداري مجلس کې مونږ خبرې په دې باندې وکړې چې دا یو چا ته په ټیکه باندې ورکړو تر څو هغه د پارک نه په استفادې سره د یو څو روپۍ په خلکو وځه کړي او بېرته هغه ساتنه وکړي تر هغې پورې چې مونږ دغه نوی ښاروال مقرري دي او دغه اصول او هغه سره جوړوي. نو په دې باندې تېر اداري مجلس کې خبره وکړله. نو انشاءالله چې دغه ستونزې بحل شي او هغه اوس دغه شکایت خو یو څه وخت مخکې کړی اوس هم دواړه پارکونو کې ښاروالي کار وکړ هغه کوم ځایان چې پکې خراب و هغه بېرته سره ترمیم کړه جوړې کړه او په پام کې لرو چې همدغسې جوړې او چا ته به ټیکه ورکړو او هغوی دا خدمت وکړي او همداسې جوړ او روغ پاتې شي.
بله مننه. د بل اوریدونکي به هم راواخلو. جواب
د برمو همدارنګ د اوبو د واړه واړه بندونو جوړولو کې زراعت ریاست او همدارنګ د انکشافي دیهات د کلو پراختیا ریاست دوی پروژې لري هغه پروژې پلي کیږي. خو یو خبره ده چې ځینې ځایونو کې دغه خلک هم په دې مکلف دي. موږ سره پروژې په دې دواړو ریاستونو کې شته دی. د تاسې د لارې مې خلکو نه هیله دا ده چې دوی سره راشي د عریضې په شکل ولایت ته عریشه مونږ دغه دوی عریضه انکشافي دیهات او همدارنګه زراعت ریاست ته کوتر سو دي دوی دغه ستونزه حل شي. مونږ په دې برخه کې پروژې لرو هغه امکانات هم لرو او کدی نه خبره ای مونږ د ولایت د فیسبوک پاڼې نه او همدارنګه د زابل د ملي رادیو تلویزیون دوی ته اعلانونه کړي دي چې دوی دغه دوی دوغه خبر شي خپل رزي راوړي او هغه ځای مخې د مونږ ورسره د سروې لپاره انجنیران ولېږو. مونږ په دغه برخه کې پروژې لرو مرکز توجه هم کړی ده صرف د خلکو غوښتنې ته او د خلکو چا په پروژې غوښتې دي په دغه برخه کې د اوبو یا برمې او یا یو رقم ته چې مونږ ورته هلته عزي ته ګورو هماغسې زمینه د اوبو او د هغه ورته برابروو. نو د دوی نه هیله ده چې را شي او په دې طریقې سره په قانوني ډول سره مخکې لاړ شو.
بله. او وروسته اوریدونکو هم د زابل ولایت څخه دی چې هغوی د موټر سکلو پر بندیز باندې شکایت لري او دا ستونزه یې زموږ سره شریکه کړې ده. د دې په اور
سلام علیکم. زابل ولایت کوزه د زابل ولایت څخه سبا ورسوالی خبر کوم ورو د موټر زابل ولایت څخه سلام باندې دا وسول نه لیکي خو کال باندې تر امنیت له څنګه کوي دا ځوان تر وښه ښکاله کیږي چې سلام باندې جنگونه وایي په زابل کې شروع کې په ټول افغانستان کې شروع کې په ټول افغانستان کې جنگونه یې چرته کې نه دی چې کله افغانستان کې مسلمان باندې د زابل سره ویل دی عدالت یې نه کې راځل چې د کې دا څنګه وکړای دی چې څوک سره مخ راځي زما د وایي څه څه دا وښنه مسلمان دی زابل کې لای کی.
بله سلسل.
نو یوازې خیر په زابل کې مې دي بن منګه خبل کې دغه وس په نګرار کې باندې مرسته دا د هغه وخت سره د نظامی پریکړې په اساس سره چلته د لیوا کماندان بو د ملي امنیت رئیس بو امنی کماندان بو والی بو د هغه وخت د پریکړې په اساس باندې بند شوي دي او هغه وخت نه د زابل امنیت ښار کې او ځینو ولسوالیو کې نسبتا چې ښه دی او د نامنې پخوا غونډه زیات راپورونه نشته. یو علت دا ده چې موږ دا مرستیالان بند کړي د مرستیالانو په بندولو سره د چا ژوند په خطر کې نه ولیږي مګر که چېرته دا خلاص شي نو د ډېرو خلکو چې دولتي کارکوونکو همدارنګه هغه چې دولت همکاران دي قومي مشران نور بارسوخ علما یي چې په دې تورونو باندې چې دوی دولت سره همکار دي نو دوی به دې لارې ډېر په اسانۍ کې ورشي په هغو باندې بریدونه وکړي د منځه وړي. نو دا یو مثبت هغه خو بیا هم موږ په نظامي جلسه کې په دې باندې واري بیا د دې ورور شکایت وړاندې کوو چې شوی نو د هغوی د پرېکړې په اساس چې هر څه شوي ویلي همغه به عملي کېږي او تر اوسه پورې په زابل کې ښه نتیجه ورکړې ده د مرستیالانو. ښار نسبتا ارامه دی د موږ هغه پورنفوس ولسوالۍ چې دي لکه شاجوی شهر صفا او ځینې نورې شینکۍ دا چې ارامه دي یو علت یې دا دی چې دلته مرستیالان بند دي او موږ پوهېږو چې چا سره مرستیالي په دغه لرو پرتو سیمو کې او ګرځي را ګرځي د کمرو کې او هغه امنیتي ځواکونه ګوري هغوی سره په جګړه کوي. نو دا صرف به دښمني او که چېرته داسې شي بیا د دښمن او د دوست معلومات په هغه سیمو کې نه کېږي نو ځکه هم دا بند کړي دي. نو دا یو د دوی په دې سره که خلاص شي جون کې به داسې ډېر هغه رانه شي، خو مګر په خلاصېدو سره به د ډېرو خلکو ژوند واخلي، ډېر خلک به خپه او مراو دې منځ لاړ شي.
بله سیال صاحب، دغه کومې ولسوالۍ چې تاسو نوم واخیستئ چې دا اوس امن دي، آیا یوازې په دغو ولسوالیو کې دا موټر سایکلونه بند دي که نه په ټول زابل کې بند دي؟
نه، په ټول زابل کې بندې، خو دا غفور نفوس ولسوالۍ نسبتا آرامه ده. بازارونه یو څه ښه دي، د شاجوی ده، شهر صفا ده، شینکی ده، همدارنګه نور ولسوالۍ کې هم بند دي، خو صرف دغه مې ځکه هغه د زیات نفوس او هغه امنیتي تهدیدات چې پکې کم دي، د هغه ولسوالۍ مې نمونه واخیست.
بله ډېر زیاته مننه کوم د زابل د ولی ویان ګل اسلام سیال چې زموږ بلنه مو منله او د زابل د اوسیدونکو ستونزې او شکایتونه مو جواب کړه کور ودان.
خیر اوسې، تاسو نه مننه چې مونږ د خلکو غږ هم تر مونږ پورې راوړ.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
بله دوستانو، اوس به هغه ستونزې راوخلو چې تاسو یې په خپلو سیمو کې لرئ او غواړئ تر چارواکو ورسیږئ او یوه حل لاره ورته پیدا سي، په کره به ستاسو دغه پیغامونه واورو.
زه عبدالرحمن سرفراز د کندهار ولایت د عمر ولسوالۍ سمې تاسو زنګ وهلی د ایران کاري څخه. ما هیله دا ده ازادي راډیو کې دا زما پیغام نشر کړي او د لوړ پوهې چارواکو پر ور ورسیږي. په سره مزمل په ځای کې نه مکتب شته، نه کښې موږ شته، ولې موږ حق نه لرو چې موږ په ځای کښې نور ماشومان دغسې ګرځي؟ هېڅ مکتب، هېڅ کلینیک، هېڅ مدرسه، هېڅ شی نه جوړ کړي. نور ټول ځای کښې جوړېږي، یو خو موږ په ځای کښې نه ګرځي، نه په ځای وایي نه جوړېږي. امنیت نشته، کمه لار نشته، چا غوښته نه ده کړې. خوراک چې مکتبونه دې را جوړ کړي، کلینکونه دې را جوړ کړي، مدرسې دې را جوړ کړي، موږ خو نه داسې نه شو کولی چې په خپله جوړ کړو، پر نور ځایه په خپله جوړېږي. منګه پر په ګران کښې نه جوړېږي، دا وایي نه جوړېږي. زموږ ماشومان ګرم هغه کې تعلیم او اعتبار غرق شوله. هیله کوم چې زما پیغام د لوړ پوړو چارواکو پر ورسېږي. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه محمد عارف قانونی د کندهار ولایت استاد سره په تماس کښې یم. زما د ولسمشر څخه دا هیله او ارزو ده چې دغه خلک، دغه د فاریاب قومندان او دا د روزګان قومندان او داسې ځینې نور د فراه قومندان، دغه خلک یې درکش کړي دي. زما د ده څخه دا هیله او ارزو ده چې دا پروسه چې دی جاري وساتي، نور هم داسې ځینې خلک دغسې ظلمونه کوي. مسلمانان ناسه زیري، خلک زیري، حکومت قانون نه مني، خپل سر یې زور دی، هر کار چې وکړي هغه یې وکړي، حکومت نه مني. طالب تر خوا دي شاخي، حکومت نه مني، عام سړی نه مني. پای چې دی راکش کړي دی، زموږ مشر دی، زموږ ده ته خدای به ژاړو ثواب مدی دی. او موږ د ولسمشر ته ډېر خوشحاله یو پر دا کارو، دا که زموږ هغه پخواني ولسمشر امیر کرزي کړي وای، اوس به دا کارونه نه وای.
السلام علیکم، نصیر الله نصیر له غزني ولایت څخه. مشکل مو دغه ده چې زموږ په مکتب کښې وایستې کېږي او له ټولو هلکانو څخه نمرې کاټېږي. هغه هلکان چې غوړانې وایسته لري هغو ته نمرې کوي. مننه.
السلام علیکم، زه عبدالحکیم کوزی د زابل ولایت څخه دفاع ولسوالۍ خبر کوم. دفاع ولسوالۍ جلدک ولقه کښې افغان بیسیم خاجه نسل کښې افغان بیسیم انتن وزر ورور د افغان بیسیم خبرتي شبکې دغه دغه لوسي اوشان کښې پر دغه مکتبو پر مشکانو مخکې خو دغه مصرف چې خالي راواخلي یو انتن خو به په ودرې خو د دې دپاره وته دلته دا ډېر مخلوق دي. دا جلدک ولقه دلته افغان بیسیم خاجه نشته. نو یو داسې ګور د ګر شپور کړي بیا کار کوي چې ما زه کلار سره ووځي د خورواریانو په علاقه کښې به دا افغان بیسیم کار نه کوي. بیا در شاه صفا د ولسوالۍ لږه جه خو درداز کښې کړي به دا بیا افغان بیسیم کار نه کوي، نه بیا افغان بیسیم کار شروع په ولسوالۍ کښې هلته شته افغان بیسیم خادم بیا نه شو. نو زه د افغان بیسیم خبرتي شبکو چې دا غوښتنه لرم پهڅو ګرم دا خیاط کړی د افغان بیسیم خاده ولري د خورواریانو په علاقه کښې د جلدک په سیمه کښې.
بله السلام علیکم، محمد قاسم ځواک یم د هلمند ولایت څخه. په شرګاه ښار کښې د تېرو یو میاشتې راهیسې جنایي پېښې بېخي اوج ته رسېدلي دي. موږ دلته هلمند شرګاه ښار کښې ځینې غلاوو او نورو جنایي پېښو څخه مخامخ یو، خو په دولت په دغه برخه کښې هېڅ کار نه دی کړی. نو د مرکزي دولت څخه هم په جدي توګه غوښتنه ده چې هلمند کښې د جنایي پېښو مخه ونیسي، کنې ډېر بد عواقب به ولري. السلام، محمد قاسم ځواک.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، قاری محمد رسول د ننګرهار د کوسنړ د خیبه ولسوالۍ څخه. د ننګرهار د نوي والی څخه ته هم سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم او د ده د ټولو خدماتو ستاینه کوم او دا خواهش ورته لرم چې موږ د ننګرهار ولایت د خیوې ولسوالۍ د برکاسپور د سربند په کلی کې موقعیت لرو. مونږ یو سرک لرو چې د کامې د پلک څخه رانیولې تر کچړې پورې اندازه پوخ دی او د هغې څخه د کاشکوټه پورې کچا سرک پروت دی په ډېر خراب وضعیت کې دی. ولسونه د سختو ستونزو او مشکلاتو څخه سره لاس او ګریوان دي. والي صاحب محترم که ته مهرباني وکړي او په خپلو خدماتو په یوه څنډه کې دغه سرک ته هم ځای ورکړي او دې دپاره یو فنډ منظور کړي چې تر څو دغه سرک په اساسي او بنیادي ډول باندې جوړ شي. څو والي سروې او ډیزاین شوی دی او ټیکهدار یې هم تښتېدلی دی. نو دغه پل سرک راته جوړ کړي، ورسره دغه جیړي بابا پل هم راته اساسي او بنیادي ډول باندې ورغی. نو دا به مونږ دپاره د خوښۍ او د افتخار دی. وسلام احترام.
وعلیکم السلام. دوستانو، ستاسو نور پیغامونه هم را سره دي چې په نورو خپرونو کې به یې په نوبت درته خبره کړم. د نننۍ خپرونې وخت هم دومره و. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.